درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه و نیوی د هود دولسم او د میلادی 2019 د مارچ دریمه. په دې خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د ورشتونو او سیلونو له کبله په یو شمېر ولایتونو کې د سرو مال د زیانونو او نورو موضوعاتو په اړه تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. سیلونو په کندهار کې لږ تر لږه 12 تنه مړه کړي. هندي او پاکستاني ځواکونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې تبادله کړي. د نوبل د جایزې ګټونکی روسي ساینسپوه زوریس الفیروف مړ شو. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د سختو سیلونو له امله 12 تنه مړه او 8 تنه ژوبل شوي دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا آزادي رادیو ته وویل چې په مړو کې شپږ کوچنیان شامل دي. ښاغلی پخلا وویل چې سیلونو د کندهار په مرکز او زیاتو ولسوالیو کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه هم اړولي دي.
د خلکو کروندې وو، کورونه وو، حتی د دې کې ډېر زموږ کوچیان رونه زیانمن شول، چې د دې رمې وو مالونه یې یوړل، حتی انساني تلفات یې راړولې. اوبه هم ولیدې، یا خونه پرا چپه شوي، یا دیوال چپه شوي، ډېری یې د اوبو څخه وه چې ولیدې او وژلې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د کوچنیانو په شمول شل تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د او چا په بیان کې راغلي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون لس تنه بې درکه دي. د پروان امنیه قومندانی وایي چې په جبل السراج ولسوالۍ کې 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي دي. د پروان امنیه قومندان محمد محفوظ ولیزاده پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل دا مواد په دیرش بوریو کې ځای پر ځای شوي وو او امنیتي ځواکونو د جبل السراج ولسوالۍ د قطب الدین خیلو د کلی په یو کور کې په ځانګړو عملیاتو کې وموندل. ولیزاده وویل چې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. هندي او پاکستاني ځواکونو پرون شنبه په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې په یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډیرو پرتو کشمیریانو د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پرېښي دي. اسلام آباد او نوې ډیلي پر یو بل د ډزو د پیل تور لګولی. د پاکستان پوځ ویلي دوه اسکر د هندي لوري په ډزو وژل شوي دي. تر دې وړاندې د هند پوځ ادعا وکړه چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه کنټرول کرښې ته نږدې شاوخوا سیمې په توپونو ویشتې چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه څلوېښت کلن ښځه، د هغې 15 کلن زوی او 9 میاشتنۍ لور د کرشنا گاټي په نوم سیمه کې وژل شوي دي. راپورونه وایي د ډیموکراتیکې سوریې ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي په هغه وروستۍ سیمه کې هم پرمختګ کوي چې د داعش د وسلوالو په لاس کې وه. د کردانو په مشرۍ د ډیموکراتیکې سوریې ځواک پرون شنبه وویل چې په دایر الزور ولایت کې یې پرمختګ کړی دی. د دې ځواکونو یو قومندان زانا حمیدی اسوسییټډ پرېس خبري اژانس ته ویلي چې ځواکونه یې د دایر الزور په هغو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي چې د داعش په لاس کې دي. روسی ساینسپوه زوریس الفیروف چې د فزیک د نوبل جایزه یې ګټلې وه پرون شنبه مړ شو. هغه د مرګ په وخت 88 کلن و. میرمنې رسنیو ته ویلي چې هغه په روغتون کې ساه پرې کړې ده. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې د الفیروف زړه او سږي له کاره لوېدلي وو او له همدې امله مړ شوی دی. زوریس الفیروف په 2000 میلادي کال د فزیک د نوبل جایزه وګټله. هغه د لیزر ټکنالوژۍ د ودې لپاره ډېر مهم کارونه کړي وو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 دی او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه اورېدای شي. د ورستي ورشتونو لکبل سیلونو په کندهار او هلمند کې لشت لږه څوار لستنه مړکړي دي.
د شپې په 2 بجې باندې وایم دا کله ورانی پیښه ده چې ټول وبونیول
په خوست کې سلګونو شزو د جګړې د پایته رسیدا غوښتنه وکړه.
که هر رقم خبري وي، هر رقم کانفرنسونه غونډي وي، باید خزي پاګه کې ونډه ولري.
د اورزګان اوسیدونکو د خپل ولایت او کندهار د لوی لارې د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوریدای شئ. سختو سیلونو په فراه، هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې ډیر تاوان په فراه ولایت کې خلکو ته پیښ شوی دی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې نن به یو حکومتي پلاوی له نقدي مرستو سره فراه ته ولاړ شي.
5 میلیون تا 10 میلیون افغانی انتقال میشه.
تر 10 میلیون افغانی به واسطه ول شي. د وضعیت تر څارنی وروسته که اړتیا وه نورې پیسې به هم ور واسطه وو. سیاس وویل چې تر اوسه دا دقیقه نه ده معلومه چې څومره کسان مړه شوي او خلکو ته څومره مالی تاوان رسېدلی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا د فراه په مرکز او د هغه ولایت په 10 ولسوالیو کې خلک ډېر متضرر شوي دي. په ولسي جرګه کې د فراه پخوانی وکیل بلقیس روشن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په فراه کې د شدید باران له امله سخت سیلون راغلی او وضعیت بحراني دی. دا وایي شای خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسېدلی وي. سیل د خلکو کورونه د هغوی استونی ستوړي دي. اوس د هغوی ځان له خطر سره مخامخ دی. دلته له ملي اردو پرته بل چا مرسته نه ده کړې. د فراه یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومک نه دی ورسره سوی. زموږ کورونه، ښځې او ماشومان په سیل کې بند پاتې شول او هیڅوک نشته چې راوی باسي. سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې چاته ځاني تاوان نه دی رسېدلی، خو سیلونه راغلي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې 40 تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې په کندهار کې په مړو کې ماشومان هم شامل دي. اعلامیه وایي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون 10 تنه ورک دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې نږدې 1500 کوچیان د ارغنداب دریاب له غاړې بند پاتې دي چې باید په بیړني ډول په الوتکو کې وژغورل سي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په لشکرګاه کې سیلونو 6 تنه مړه کړي او 4 تنه زخمیان دي. په هرات کې هم سیلونو خلکو ته تاوان رسولی دی. په کابل کې د طبي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسولو د ادارې و چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې زیاته واوره شوې او لارې خرابې دي. له دې امله سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو کار له خنډ سره مخامخ دی.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، تر ټولو زیاتې مرژوبلې د سیلونو له کبله په کندهار کې پېښ شوې دي. په داسې حال کې چې د کندهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 14 کسان مړه شوي دي، او خو د ملګرو ملتو ارقام ښیي چې په دې ولایت کې 40 تنه مړه شوي دي. د شنبه په شپه د زیاتو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل او کندهار ښار، ډنډ، دامان، سپین بولدک، ژړۍ، میوند او د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په سلګونو کسانو ته د سر او مال زیانونه واړول. د دې موضوع تفصیل له کندهار د صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
د شنبې ورځې سیلابونو د کندهار ښار په مرکزي ناحیو، سپین بولدک، ډنډ، دامان، ژړۍ او میوند ولسوالیو کې د مالی زیان تر څنګ درانه ځاني زیانونه هم اړولي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله د کندهار میرویس روغتون ته 10 تنه مړه او 14 ټپیان وربلل شوي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي.
موږ 14 زخمیان لرو او 9 نفر شهیدان لرو. 15 د بولدک ولسوالۍ کې دي، یو د دامان ولسوالۍ کې او یو د نمنای کې. او زخمیان درې څلور تنه د بستر سوي او نورې رخصت سوي دي. زخمیان د ارغنداب سیمه راول سوي دي، د کندهار د بیلابیلو نایو څخه راول سوي دي، د میوند څخه راول سوي دي. دا غزمه د څو ترخان دي چې څوار له زخمیان او شهیدان.
د کندهار د وایي ځواک کمانډان تورن جنرال عبدالرزاق شیرزی وایي د شنبې له سهاره د سیلاب ځپلو کورونو د ژغورلو هڅې پیل کړي. چې شاوخوا 200 کسان دا وایي ځواک په مرسته د سیلابونو له خطرونو وژغورل.
موږ سهار په 2 بجې باندې پیلوټان دغه عوام خراب وه، موږ ته دا اجازه نه وه چې موږ په داسې هوا کې پرواز وکړو. دغه خپلو ملکي وګړو په خاطر باندې موږ ګرده را ولاړ شولو، پروازونه مو ورته وکړل، ارغنداب ته ولاړلو. اویا اتیا نفره دغه رود په مابین کې بند پات وو، هغه مو وژغورل. دغه داسې ولاړلو پنجوایي ته، پنجوایي کې موږ د پنجوایي سره ولاړو بولداک ته. بولداک کې دغه کم خلک بند پات وو، هغه مو راوکړل. هغه دغه څخه رالو د ډن په ولسوالۍ کې مو د ډن ولسوالۍ سره ولاړلو. شپاته په شپا کې مو دا پروسه اوس هم روانه ده.
د کندهار ښاروالۍ ریاست د معلوماتو په اساس د شنبې د تیز باران له امله راوتلو سیلابونو کې د کندهار په ناحیو کې 45 کورونه نړېدلي چې د مرستې لپاره یې په ولایتي کچه د استرار و کمیټې جوړې سوي او دا مهال زیانمنو سوو کورنیو پورې اړین توکي رسوي. بلخوا د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیبوی چمتووالی لري چې د راتلونکو احتمالي سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي.
ښار په مختلفو برخو کې ټوله شپه زموږ کاري ټیمونو فعالیت وکړي چې خدای مه کړه خلکو ته زیان و ضرر ونه رسیږي، ځکه دا داسې باران و چې په تیرو وختو کې چا نه و لیدلې په دغسې ډېر شدت سره. نو د هرې ناحیې لپاره منظم ټیمونه مشخص شوي دي چې هم به په ښار کې او هم به په ولسوالۍ کې چې هغه خلک چې ضررمن شوي دي، نو اړوند موسسات او زموږ دولتي ادارې چې څه امکانات یې په اختیار کې، هغه به انشاءالله تر دې پورې ورسیږي.
که څه هم د کندهار چارواکي وایي چې له ټولو سیلاب ځپلو کورنیو سره یې بیړنۍ مرستې کړې، خو زیانمنې شوې کورنۍ لا هم د مرستو په تمه ناست دي.
تلفات نه لرو، نور نو څه شي امیان چې واخ نو خیر څه دغه ټول موږ ځانې تلفات نه لرو. د شپې پر 2 بجې باندې ونه غوښتل و، د شپې پر 2 بجې باندې دغه ورانی پیښه ده. موږ څه ټول وبونیول.
بلخوا د هلمند والي ویان عمر ځواک هم وایي چې د شنبې ورځې د زیات باران لامل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم د کورونو د نړېدو په پیښه کې و تنم رسیوي او څلور نور ټپیان دي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. بلخوا د کابل کندهار لوی لار د ډیری واورې د ورېدو له امله د زابل د شاجوی ولسوالۍ په اسنکاري سیمه کې بند ده. د زابل والي رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له سهاره د دغه لارې د خلاصولو هڅې پیل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سلګونو ښځو پرون په خوست کې د یوې غونډې په پای کې وسلوالو طالبانو ته یو لیک ولیږه او له هغوی یې وغوښتل چې جګړه ودروي او سوله وکوي. په لیک کې راغلی په افغاني دود وسلوالو طالبانو ته ځولۍ غوړوي چې له دې پردۍ بې پایلې او خونړۍ جګړې لاس واخلي او خپلو کورونو ته راستانه شي. د دې موضوع په اړه له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور.
د شنبې ورځې په واورین او سړه هوا کې د خوست جرګو په تالار کې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو خواوشا 200 ښځې راټولې شوې او غوښتنې وکړه چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی. دوی د وسلوالو طالبانو په عنوان یو لیک صادر کړ چې لسګونو ښځو او نجونو پرې ګوتې لګولې وي. د دې ناستې یوې ګډونوالې تقوا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان به یې غږ او لیک ته مثبت ځواب ووایي.
مرمن فیام د طالبانو ته دی، نو دا واقعین چې ډېر تاثیر گزاره وي، ځکه په دې لیک کې د هغه افغان مرمنو د زړه درد دی، هغه درد دی چې دوی لیدلی دی د جنگ له لورې، هغه څه یې بیان کړي دي چې دوی واقعین ورسره مخامخ شوي دي. نو دغه لیک به دوی باندې واقعین چې یو څه تاثیر واچوي.
د غونډې یوې ګډونوالې سهیلا وسلوالو طالبانو ته د ښځو لیکلی لیک ولوست چې پکې راغلي ول:
دلته چې هر مرمۍ د ټوپک له تورې خولې وځي یو کس وژني، هلاکل یو فامیل بدبخته کوي، د ساس چورې ځینې اخلي، د میندو خویندو مېرمنو اولونو په هیڅ ووایا زموږ څه ګناه ده چې یا مو د بدرنګې جګړې کې زوی عمري، یا بوري شو، یا کونډې شو، او یا هم یتیمانې.
د یاد غونډې برخوالو خزو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ، خو وی غوښتل چې د سولې په خبرو کې د خزو ونډه هم له پامه نه غورځول کیږي. سهیلا نوري وایي
لکه هر رقم خبرې وي، هر رقم کنفرانسونه او غونډې وي، او د ټولنې او د یو هیواد د نړۍ لپاره هر ډول خبرې باید ښځې په هغه کې ونډه ولري، ځکه انسانان نشي کولای چې د خپل هغه ځای کې چې د ژوند کوي د هغوی نیمه برخه دې هېره کړي یا خطر کشکي، نو که سوله وي، که هر تحول وي په انسانانو په ژوند کې، باید ښځې په کې ګډون وکړي.
یوه بله مدني فعاله پلوشه وایي چې جګړې د دې ټولنې په ټولو قشرونو منفي اغېز کړی او د دوی ژوند یې له ګواښ او ستونزو سره مخامخ کړی دی.
په ټول د جنګ نه ستړي شوي دي، صلحې غوښتونکي دي، هیڅوک نه غواړي. هته ماشوم هم دې ته خفه شوی دی، په ازاده فضا کې نشي ګرځېدلی، ازاد مکتب ته نشي تللی.
خوست یوه دودیزه او کلتوري سیمه ده او ښځې پکې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. دا ډول کار چې وسلوالو طالبانو ته د سوله غوښتنې او د جګړې د ختمولو لیک ولیږي یو نوی ګام بلل کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو د ګڼو نړیوالو ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ولې پاکستان نه دی توانېدلی چې پر هندي ضد سخت دریځو لاسپری شي، لومړی د جیش محمد ډلې په اړه توضیحات ورکړي دي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې په هندي کشمیر کې د شاوخوا څلوېښت هندي ملیشه ځواکونو د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست او له کبله یې د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اوسنی کړکېچ رامنځته شو. هندوایي دا ډله په پاکستان کې ده او په وروستیو بمباریو کې د هغې د ترهګرو روزنیز کمپ بمباري کړ. واشنگټن پوسټ لیکلي چې جیش محمد یوه پټه اسلامي سختریزه ډله ده چې په پاکستان کې میشته ده او په لویدیځ کې په دې مشهوره ده چې په تښتونو کې لاس لري، او په 2002 میلادي کال کې په پاکستان کې د وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د خبریال ډانل پیرل د سر پرې کولو ویډیو خبره کړې وه. ورځپاڼه زیاتوي د جیش محمد د حملو اصلي هدف هند دی. دا ډله عموما هغسې انتحاري بریدونه کوي چې د فبروري په 14مه د کشمیر په پلوامه کې پر هندي ځواکونو وکړ. هند تور لګوي چې پاکستان په پټه د دې ډلې ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او هندي پوځیان د کشمیر له خلکو سره پر زور زیاتیو تورن کړي دي. د هند له لوري پر پاکستان د سخت دریځو د ملاتړ تورونه د هغو تورونو ته ورته دي چې افغانستان پر پاکستان لګوي. افغانستان هم وایي چې پاکستان افغان طالبانو او نورو سختریزو ډلو ته پناه ورکړي، مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي او بیا یې افغانستان ته رالیږي، خو پاکستان تل د افغانستان دا تورونه رد کړي دي. پاکستان وومن کله چې د هند او نورې نړۍ له فشار سره مخامخ شي، په خپله خاوره کې د سختریزو ډلو فعالیت منع اعلانوي، مګر ډېر وري داسې شوي چې سختریزې ډلې خپل نوم بدل کړي او په نوي نوم فعالیت پیل کړي. جیش محمد ډله په 2002 میلادي کال د پرویز مشرف له لورې منع اعلان شوه، خو عملا د دې ډلې د فعالیت مخه ونه نیول شوه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سیکولر او آزاد فکر بولي او د وایي چې د مذهبي ډلو خلاف یې هلې ځلې هم کړي، مګر هغه نه غواړي چې په بهرنۍ پالیسۍ په تېره بیا د خپل سیال هند په برخه کې پوز چیلنج کړي. که څه هم افغانستان وایي چې باید د پاکستان او هندوستان کړکېچ د افغانستان له سولې سره ونه تړل شي، خو پاکستان څو ځلې ویلي چې له هند سره د دغه هیواد کړکېچ به د افغانستان د سولې پر پروسې چې د دوی په وینا پاکستان پکې فعاله ونډه لري له ستونزو سره مخامخ شي. د متحده عربي اماراتو د نیشن ورځپاڼې په همدې اړه په اماراتو کې د افغانستان د سفیر څرګندونې خبرې کړي دي. عبدالفرید زکریا ویلی چې د هند او پاکستان کړکېچ د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ تړاو نه لري او نه باید سره وتړل شي. د ورځپاڼې ته ویلي چې دا ورته معما ده او نه پوهیږي چې ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ شخړه باید پر افغانستان اغیز وکړي. تاسو زموږ جغله ازادي رادیو او ساعت و بجاو 19 دقیقې شوې. د ورزګان د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالانو په مرکز او ولایتي ادارې جغ وکړ چې د ورزګان کندهار ترمنځ لوی لاره ورته خلاص کړي او خوندی کړي. دوی ګواښ کوي که غوښتنه ونه منل شي د ولایت مقام تر څنګ به د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي او د ولایت مقام مخ ته به د اعتراض خیمې ودروي. په دې اړه له اروزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
په اروزګان ولایت کې ولایتي شورا مسؤلینو او مدني فعالینو پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره جوړته خلاص او امن کړي. هغه لاره چې له تیرو درې کلونو راهیسې د اروزګان ولایت د خلکو لپاره په پلیسیا راته اوښتې.
دغه حالت موږ ته د زغملو وړ نه دی. د کندهار لاره موږ دپاره یو ستراتیژیک لاره ده. زموږ میوې هم هلته ځي، زموږ مریضان پر هغه لار ځي، زموږ محصلین، هر څه، زموږ هر هغه دولتي مامور، شخصي کس، تجار، هر څوک چې د نور ولایت سره لاره دا کې د کندهار لار ده. موږ په واقعي ډول دلته دوه ډوله ستونزې لرو. یو ډول نامنی ده، دوی د حکومت څخه هم ډارېږي. طالب خو پر لو لار پرېږده، طالب څخه بیریږي، هغه پر لار باندې مینږدي، هغه یې ولي، هغه کسان چې یو څه د دولت سره تړاو لري هغه راګرځي، راکښته کوي. او بل د دې تر څنګ د عسکرو څخه هم بیریږي، د پولیسو څخه هم بیریږي، ځکه په وار وار په بیلو بیلو نومو باندې د هغوی څخه پیسې اخیستل کېږي، هغوی وهل کېږي، هغوی تهدیدېږي.
لارم وګوره په کم کیفیت باندې ده، لارم مطلق خراب ده، لاره کې مم امنیتی مشکلات هاوش تر رسیدلې دي، لاره مخامه ده، ماشومان پر دې لاره باندې د یخ لا عمل څخه زموږ ماشومان پر دې لاره باندې وژل شوی دي.
د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري، د اروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او له تیر 18 کلونو راهیسې خلک د رغولو او امنیت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا دغه استازي او مدني فعالین ګواښ کوي که یې غوښتنی ونه منل سي، د ولایت مقام تر څنګ د ټولو دولتي ادارو دروازې به وتړي او د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمې ووهي.
که چیرې مرکزي اداره یا ولایتي اداره خپل په کړنو کې تغیرات رانه ولي، موږ مجبور یو چې نور خیمه درو په بازار کې د ښار بندو.
د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د پخوا په څیر وایي د یادې لارې د امن کولو لپاره پلانونه تر لاس لاندې لري. د والي ویان ادم خان جیلانی:
نو دغه لار چې دغه د اروزګان چې کوم مربوط کیږي هغه امنیت، او کوم لار چې د کندهار پر مربوط ته هغه باندې منظم کاروانی مخکیم د دې څخه د ولایتي ادارې لخوا څخه مرکز ته دغه خبره یاده سوې ده او هغه سرباز پر سوې دي.
دا یادونه ورده چې پر دغه ولایت نه یوازې د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره تړلې، بلکې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم له تیرو دریو کلونو راهیسې تړلې دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدانو د انتخاباتي کمیشنرانو لپاره وړ کسان انتخاب نه کړل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دوی کاندید کمیشنرانو ته د هغوی د پروګرامونو له مخې نه، بلکې په ګوندي اساس رایې ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې افغان سیاستوالو د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنرانو ته د وړتیا او تجربې له مخې رایه نه دي ورکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څه ډول چې لازمه وه د انتخاباتو په چارو کې پوه کسان باید کمیشنران سوي وای، له بده مرغه د جمهور ریاست کاندیدانو انتخاب نه کړل.
څه چې ضرور وو او باید هغه انتخاب شوی له بعد مغه د موږ هغه سیاسیون خپل انتخاب کې پر راغله ده. که لسته وګورو واقعتا نه وایي چې پلس کې هغه داسې کسان چې په انتخابات باندې پوه و، کار پکې کړی و، او په حال کې جوګه و دی چې دغه اوسنی حالت وضعیت کې ښه رول ولوبوي. هغه له بعد مغه چې د دوی لخوا انتخاب نشي.
ښاغلی رشید زیاتوي د جمهوري ریاست کاندیدان په نویو انتخاباتي کمیشنرانو باندې د انتقاد حق ځکه نه لري چې دوی په خپله په مستقیمه رایه انتخاب کړي او باید په انتخاباتي کارونو کې ورسره لازمه مرسته وکړي. د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو 18 کاندیدانو د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنرانو ته رایه ورکړې. سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد ذاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی زهرا بیان شینواری او سید قطب الدین رویدار هغه کسان دي چې تر ټولو زیات رای ګټلې دي.
آزادی رادیو. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د جګړې دوام د کنټرول کرښې په شاوخوا کې خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک تېښتې ته اړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې یا LOC ته نږدې ډزې روانې وې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډېرو پرتو کشمیریانو پرون شپه د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پرېښي دي. دې کرښې د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د شنبې په ورځ نښتو د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د چکوټي د کلي خلکو ته ډېر زیان رسولی دی. د چکوټي کلي یو اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي د شپې په دریو بجو ډزې پیل شوې. کوچنیانو مې په چیغو پیل وکړ. ټول په زیرخانه کې پټ سو. ډېر سخت حالت و. اسلام آباد او نوی ډیلی پر مقابل لوري د ډزو د پیل پراچولې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د مارچ په دوهمه نیټه یې دوه عسکر د هندي لوري په ډزو کې ووژل شو. خو د هند پوځ ادعا کړې چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه د کنټرول کرښې د نږدې سیمې په راکټ ویشتې چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه څلرویشت کلنه ښځه، د هغې پنځه کلن زوی او نه میاشتنی لور د کرشناګاټي په نوم سیمه کې د پاکستان د پوځ په ډزو کې وژل شوي دي. د هند پوځ وایي چې دوی ځوابي ډزې کړې دي. هند او پاکستان دواړه د سیمې اټومي قدرتونه دي. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ یو هندی پیلوټ چې الوتکه یې د پاکستان ځواکونو ویشتې او هغه یې اسیر کړی و، هند ته د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشې کړ. د هند حکومت هم د مارچ په دوهمه نیټه د یو پاکستاني وګړي مړی پاکستاني لوري ته ورکړ.
د هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی په کندهار کې د سختو سیلونو له امله دولس تنه مړه شوي او اته تنه نور ژوبل دي. د پروان امنیت قمانداني وایي چې په جبل سراج ولسوالۍ کې 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي دي. د راپورونو له مخې د دیموکراتیک سوریې ځواکونه چې امریکای ملاتړ کوي په هغه روسي سیمه کې هم د پرمختګ په حال کې دي چې د داعش د وسلوالو په لاس کې و. او روسي ساينس پو زوریس الفیروف چې د فزیک د نوبل جایزه یې ګټلې وه پرون شنبه مړ شو. هغه د مرګ په وخت 88 کلن و. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په FM 100.5 سپه اوري.
د ژوند رنگونه
سپېڅلې د میدان وردګو څخه سره له دې چې تاسو دلته په دفتر کې کار کوئ، په کور کې مسؤلیت لرئ، ځینې غټ واړه کارونه دي چې هغه باید تاسو سر ته ورسوئ. څنګه ده؟ بیا خو به مشکل نه درته پېښېږي چې هم دفتر ته ځان ورسوئ هم کور ته.
په هره ټولنه کې زما په نظر یوه مېرمن چې کله په دفتر کې کار کوي هغه خپل د کور مسؤلیتونه نه هېروي. زه هم همداسې صحیح ده چې کله کله به ستونزمن دی راته، خو ځان ورسره یاروم، ځان ته یو تقسیم اوقات جوړوم چې نه د کور له کارونو نه پس پاتې سم او نه هغه مسؤلیت چې زه د خپلې ټولنې په مقابل کې لرم، د خپلو خلکو په مقابل کې لرم، هغه هم رانه پاتې سي. یعنی دواړو ته خپل ځان کوشش کوم چې ورسوم.
ستار تر مازیګر په دفتر کې بچ کور ته لاړه سي، کوم کار باید اول وکي او هغه ته خپل مسؤلیت ګڼي؟
زه چې لومړی له ځینه لاړم نو پخلای ده چې په وخت باندې ټوله ډوډۍ ورکول سي، ورسره مې نور کارونه کوم چې د کور ټولول دي. ځینې کارونه دي چې بیا غد جمعه او پنځشنبه ورځ ته پریدم چې په هغه ورځ باندې په کاري دي کور ده.
تاسو له پخلی نه یادونه وکړه چې درته وایي چې کوم خواړه ډیر ښه پخې چې هغه کور کې ټول خوښي.
زه په کور کې وریجې ډېرې ښې پخوم.
څه رقم یې پخې مثلا؟
وریجې عموما زه داسې پخوم چې شومې په دیګي کې جلا، بیا هغه بېرته اخلم په دیګي بخار کې اړوم، غوړي ورته سره کوم او په سر باندې وراچوم او بیا سپک بخار ورکوم. نو په دې باندې هغه هر رقم وریجې چې اوسي هغه ډېره ښه دنای ښه خېږي. کله چې ما وریجې پخ کړي اکثریت خوښ کړي دي، وایي چې ته ډېرې ښې وریجې پخې.
کوم مخ به درنه سوځېدلی نه دیګي چې خو سره دفتر کې خسته کېږي نو اشپزخانه کې دیګي سر ته خونه شي درې ده.
او دا خو طبیعي خبره ده، نو انسان کله کله عقل کیږي. مانم څو ځلې سوي دي، داسې سوی ده چې دیګی رانه خراب سوی ده، کله بې مالګې پاتې سوی رانه، کله کله سوځېدلی ده. یعنی دا یوه طبیعي خبره ده.
څنګه بیا خو به د کور خلک نه وش دا چې لاړ په زرخاندې کېښودل؟
نه شکر الحمدلله، کورنۍ مې ښه کورنۍ ده. پوهېږي چې انسان تل په یوه حالت کې نه اوسي. کله انسان خفه اوسي، کله بوج د کار پې ډېر وي، نو بې درکۍ مې
ډېره مننه.
تاسو نه مننه. خیر اوسئ.
د ژوند رنگونه مول آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو د اتو بجو په خبرونه کې د خبری مطالبو ترڅنګ دو اونیس پروګرامونه هم لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د خراس همدارس بل پروګرام هم لرو چې هر اونۍ حقیقت څه نومیږي دی په همدې وخت پریږي. متاسفانه نوم مې څو شېبې لپاره هیر شو. پرحال د آزادی رادیو خپرونې د ماښام تر او بجو پورې دوام لري او اوس هم بله خبري مجله لرو چې جاوید دایمي وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب. سلام او سپر